قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم و بوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د راز اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. کولم لای فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغې واده په خواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشی کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشینی ښودلې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیایي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپارس پراختیایي پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوی ده. د محکمې د حکم له مخې په پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 1500 روپیو چې د 4000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشی سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحلې تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشی سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې وه تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشی کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیاست سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سګینن اوره توان چینلیګو خلاجو خوتونګو پرېمول کې کون اوري مينځوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیز را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لری کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملی وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو د یو کارپو نظر ما اخیسته ده
که چیرته دغه تورونه د یو پل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو د خنډو سره مخامخ کی، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور رسي حساب کوي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونۍ د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په اکسل عمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر ضد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشري کوله، ښاغلی دانش تورن کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پرېکړې کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسي جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې د یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخابات او خوله بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاړه دولتي پریکړه د کاغلي دانش په کور کې کیږي، باید کوشش چې د ملي خیانت مرتکب شوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاش پاتې ده. خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم لاره د انتخاباتو ترسره کېدل دي اټینګار کوي. ل دې ورځ بلاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیالي هم غړیتوب لري په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا ټینګار وکړ تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه به منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. هغه وای ډېر خوښنه یم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بې اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشر دویم مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخت دی. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړیو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د زندیدو پاړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکېچونه دوام پیدا کړي د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي
په د وروستیو کې د حکومت او د ځینې سیاسیونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نور سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سیاسي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ ترلاسه کړي دي، او زموږ نظرونه هم داسې کوم شي ترلاسه کړي دي چې دغه ادعا پخلای وکړو.
ساسي په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دا د ګوندونو کوم اختلاف جوړ شوی دی، خو درې موضوعات مطرح کړي دي چې په غوښتنې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه معلومي دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. د ګوندونو ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو پخواني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته دوسرې مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پورا وانډه ونه کړل. سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کجي سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرته نه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان دي چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسې کې، او څلورم دي چې ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنه او هغه خپل استنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکېچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او دغه کړکېچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي د موږ په اند نه یوازې دا چې د ټاکنو نیټه تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د ولسمشرۍ ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسېدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقه یي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي، خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقه یي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوه خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. په ولسي جرګه کې د هزارهګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارهګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در ای کشتارها دست داره و یا
که پر اختیار ناهیلی شو او پوه شو چې حکومت په دې وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنې نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارهګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسي جرګې بل وکیل او د جنبش روشنۍ غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارهګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستي هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارهګانو خونړۍ بریدونه کوي، او له بلې خوا حکومت هزارهګان له دولت څخه لرې کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیايي پالیسیو کې رانشي.
نوموړي وویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هېواد کې فرقه یي شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پر هزارهګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلور ته افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړۍ بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استازو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتي پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتي وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچه کې یوه موقته امنیتي قرارګاه جوړه کړې ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمي په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی پیخي ورسته ولسمشر غنی هڅه کوي چې په غمرازی خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
د کومو پریکړو په اړه چې پر رسنیو کې راغلي، پرته له دې چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه وخت لپاره مصروفه وساتي، بل څه لاسته راوړنه نه وینو.
په لندن کې مشت د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته وویل دا ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي وویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینی لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعګانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقدامات علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییز سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې مېشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوې غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستاني او ایراني وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15مې له بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوز.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفرقې پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي عارف رحماني پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي او ریدلی شي. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمه هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن، پخوانی د فوج کپتان صفدر دی د خوشی کولو امر کړی دی. او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوا ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به روان وي. یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 15,000 روپو دی ته ویلي چې دی ضمانت یې داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي هغې د یولسو کالو لس کال یو او یو کال سره بیا بل شامل کړي یولسو کالو سزا دا هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه. په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نېشنل اکاؤنټبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخیستل شوي. جسټس اثر من الله وي چې دې به تفصیلات او تفصیلي فیصله وروسته اعلان کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام ترڅنګ د غرازي ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهمه نیمه کې. سیف د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنګ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تېره بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د وروستي خبرداری نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدیدې په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی. 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې له ګڼو ګواښونو سره مخامخ د یمن کړکېچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي. د روټرز او فرانس پریس خبري ژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشته 10000 تنه وشل شوی چې ډیری ماشومان دي او شاوخوا 8 میلیونه او څلور لک نور له لوږې سره مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هدیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هدیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د بلش پیرا پدې خو د هدیدی شار د شاوخوا په جګړو کې څلويش حسین وژل شوې دي. خو حسین وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پرې وګودام بریټ کړی دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو او اوس به هم اسمت سروان راته وایي چې د مریخ سیارې ته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څېړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولی تخنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولی تخنیک څېړونکي باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستورمزلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلانوالی لري. ستور مزلی به په ګمبته کې اوسي او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبته له پولی اتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متره یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمریخ بیرته ځمکې ته راګرځو او فریبا ظاهر ته به غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې بریدې او افغانان یې زغم نه لري. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفتر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوي ده. د محکمې د حکم له مخې به پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کله بند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې نجا صافی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکار حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دند ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان له نسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 112، ناسوزیدلی بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 24 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال له نسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکل. ورپسې د نیپال لوبډلې خپل توپ وهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 45 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته خپل ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، شرف خلاص
خیر وسیزه هم په خپل قدم کې لمړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. که لمړی اوریدونکو ته د نړیوالو